آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. د جنید د شعر د جایزه شرایط سری
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنړ پاس کو خرونو کې مو لوي مشاعرې خبرو نور شعرونه هم درو
چې په توره باندې وژني خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي
پرې خبرونه کې د شعر نقد ته مخه کوو
که شعر د هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد په اړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو مو زده کړي
خاطره هم لرو
ما خام بو هوا ورو په ورو تیار کېده که څه هم مور مې د بام نه لسیل کولو منع کړی وم
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمې جایزې په اړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو ټاکل شوې ده چې د څو اونیو په ترڅ کې سژنې جایزې اعلان شي د جنید د شعر جایزې پروسه شکل 15 کسانو ته ورکړل شوې امینه فنا مرسل احمدزی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته پروسه شکل لومړی جایزه یو نارینه او بې ښځې ته اختصاص شوه چارزشت و 1500 امریکای ډالر او درې نوري جایزې هر یو د 300 ډالر وو د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کې شي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسوول شي سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیاته شوې ده چې هغه هم د 1500 امریکای ډالر په ارزښت خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته یعنی نوري جایزې هغه چاته ورکول کیږي چې عمر یې له 14 تر 40 کلونو پورې وي او د سشکل د شپږمې جایزې مستحق ده عمر نه دی محدود شوی همدا د سشکل نوې جایزه داسې ورکول کیږي چې د جنید د جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابی شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پروسه سشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري
په جایزو کې بدلون نه دی راغلی هغه شاعران چې سنې د 14 او 30 کلو ترمنځ وي خپل درې شعرونه خپل درې د خوښې شعرونه منقل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لارې دا ده چې د خواږه شعرونو وبپاڼې ته لاړ شي او هلته یې دغه شعرونه پرته نور معلوماتو سره پورته کړي خو که په هغه کې کوم ستونزې ورته پېښ شي نو کولی شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزی ته په کابل کې دی خپل شعرونه د ایمیل لارې هم واستوي تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د $1500 جایزې دي چې یوه د ښځینه شاعرانو دپاره او بله د نارینهو دپاره او درې نورې بیا جنسیتي معیار نه لري درې نورې جایزې د $300 جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کیږي
د اگست 13 ته نیټه ته ډیر وخت نه دی پاتې تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولین
وو په دې اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو میرا مکنه نه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه څه به یې د شاعرانو لیست
تاسو هغه کسان چې د افغانستان دننه دي خو ته اولویت ورکوي او کنه له ټول نړۍ له شاعرانو شعرونه راخوړي
د پښتو شعرونه وی او د شاعر په افغانستان کې زیږیدلې وی نور که د هر دینه وی مونږه قبل وو
د شعر شکل خو مهمه نه دی کدا غزل وی کلاسیک وی معاصر شعر وی او حتی روایی وی
هغه مونږه محدود کړای نه دی خو زړه شوم ویل چې د داورانو قضاوت به څنګه وی هغه دا وی د پاره د کوم تین شوی لار خود نشته زما اعتماد په دوی باندې دی چې که پروسا کالم دوی هغه قضاوت چې وډیر زما په نظر ډیر ښه قضاوت مثلا که د دوی لپاره نوښت یو ارزښت وي نو هغه دوی پوهیږي. خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وي یا کلاسیک وي یا نوی وي یا دا وي هغه وي. شکلي فورمي محدودیت نشته.
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي؟
زه فکر کوم چې یو حداقل دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي خپل کار تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځلس ورځې دغه انتظار غواړي پس له هغه نو اعلان کړي.
له استاد جنید څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې د نورو مطالبو ترڅنګ د شعر نقد لرو او شعرونه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخه کړو د وی مشاعري راپور لرو. دا مشاعري په ځانګړتیا لري د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه. مشاعري په افغانستان کې عامه دي. په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشاعري کیږي. خو د ګمبیر د مشاعري ځانګړتیا دا وه چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي څنګه پریوللي وو. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل. څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو لویرې نشو ګرځېدلې. د همدې دوه لاملونو په وجه خپله د ګمبیر پر اوسېدونکو هم ځمکه تنګه شوې وه. خو نن همدې لرې پرتی او له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شین سیوري لاندې په سمسور ځمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوې. دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران، لیکوالان، د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي. په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي. دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تل د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي. څو تنه ترنم کوونکي بیا په خپلو ښکلو او زړه راښکونکو غږونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالی نشي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو له سرونو کوزي نشي. عبدالوارث سیرت هم په دغو آسمان څکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته درسېدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چارسمبالی مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته ویل په دغه لری پرتا خو له طبیعي کلاګانو څخه په ډکه سیمه کې مشاعره ځکه جوړ کړ چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
زمون خطا پام دا چې زمون شاعرانو دا خسته زینه وګوري او د نن نروستو دا چې کشمیر په خپل اشعارو کې وستای باید خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته چوکې واره د خایس نډک زینه په خپل اشعارو کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملي راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسدآباد یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړۍ مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمان څخه غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
هر یو دختا او میوندې شوا پیدا هر کور کې ملالې شوا جندم پور تپنړې شوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی، خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي یې بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي، یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده، په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس څه سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار د تیرې زمانې طبیعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخواني وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه قراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په ژبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکی د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکیږي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانزي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چول شعر لیکي.
خوشحال بابا وای ملای په ډیر تحصیل شي شاعری د حکمت هم زما خپل مسلک یو څه د خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شم بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهور خبر ده چې شاعر بې پوستکی موجود ده، نو لټولنې او پردي ژوند ده ډیر متاثر کیږي. زه هم چې پټولنه یا پردي ژوند کې داسې وینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوې لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهور خبر ده چې شعر د تخیل عواطفې تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوې وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې د ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته وایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او دون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ پردي ژوند بیانوو، هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبره ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اغیز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه بدل شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډیر توپیر لري یا ډیر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غنی خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه را وروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم را انتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعري قالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرل، خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډیر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم مو لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالیستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینو د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګی ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده څو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجمانی کوي، یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي یو وړوکی نظم ده، د لحظې په نوم باندې: په تا پسې راووتم، وځنډېدې، یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زمې په خپل زړه چلی پاره کاغم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوې دي، هغه د معاصرې ټیکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوې دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په ناست، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوبه کتل شي، اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دوه لارې یا دوه لوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده، چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي. او بل معاصر ادب ده، چې معاصر ادبیات نوي قالبونه، نوي اصطلاحات، نوي فکر پکې کاروي او نوي لار لري. او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي، چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي، د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده پرې. که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي. او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوې څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعرۍ ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه په عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستې خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالېږي یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده. او دا له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده. نو په عموم کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري او د حساب وړ کسان پکې شته. داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي، ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي. او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل ژغې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډوه راجګ، په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل، څپې څپې ځي آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غوږ، ورسره وایي د بقا مست سرود، هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل، غاړه غړۍ ښکاري ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ، د تقاضو یوې رمې کې ورګډ، د سرور وري په غځونو روږدي، هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل، د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی، خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي، انسان د نوي وحشت با پرانیستی، د فنا دوړې په صحرا او ځنګل، بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي، دا د عابدې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
خوانی هیلی پزړه کې پیدا کیږي، هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي، چې په توره باندې وژني خپل خپل ورونه، چې په توره باندې وژني خپل خپل ورونه. دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي، چې د ژوند دا نفرتونه ټول پرې پاک کړم، دا اوبه کومه چینه کې پیدا کیږي. د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي. که باور وکړو په دې تنکو ګلونو، که باور وکړو په دې تنکو ګلونو، ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي. او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي، د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي، چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي، چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي.
لاغلی سپوږمۍ مننه چې دا شعر ازادي راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شخ ثبت کړی و.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندې غټوري دي کنه دي میمونه کامران د کابل پانتون د شوا او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د پووینو سنگار شوی شونډې په نوم خپل لنډه کیسه د بهیر وی غونډې ته د کره کتنې لپاره وړاندې کړې وه. له دوی به واورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندې څنګه ورته ښکاري.
بهیر کې کره کتنه د غونډې یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هر بهیروالي ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي. شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوي، ځکه په دې کره کتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم. ما خپله د دې لپاره چې نوي کیسه لیکوالي په الکلیدا نوې کیسې مې لیکلې دي، دی بهیر ته د دې خاطر راغلی ما چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ، ما ته دا توان راکړ چې لا ډېر زده کړم. او ما چې کله خپل کیسه کره کتنې ته وړاندې کوله، زه په دې ښه پوهېدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم راپرسېره شي. خو په خپله مې بالکل دا ځان ارباله ډیره قوي کره کتنه په وسوا او په خپل می الی ډیر څه تریز د کړسې په نورو کیسو کې مې وکول شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جان، تاسو ول ډیر څه مو تریز د کړل، تاسو کول شئ چې ماته وایسي چې مثال راکړئ په کومه برخه کې تاسو ته دا کره کتنه غټوره و؟
شخصا ماته د لنګ کیسو په لیکل د لیکلو په برخه کې دا کره کتنه ډیره ځکه د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوه شوم. صحیح ده، ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نه وم ورته متوجه، دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمې باید څه ډول اوسي، دغه هغه هر څه چې زه نن په خپله کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بيخي لوړ شوی دی. دا یوازې د دې کره کتنې برکت وو او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کره کتنه نه تنها یو کره کتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نوښت ده. هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هیواد د باتر تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي یو د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونی یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پور کوي او دا کار کتل ناسې دوی مثلا یو کاسته کولې ګو یو نظر به پور کړی. اما په کره کتنه کې چې اویا بهیروالي دي، هر بهیرواله چې دوه نظر به ور کړی، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خیزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیرواله چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي، ډیر څه مخترز ده کوي.
ستاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه و لکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پی کوي همداسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په صنف کې به یوازې د کتاب یو نظر راوخستل شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی. اما بهیر والی سیتی په دې حقیقت کره کتنه کې سره تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسه لیکي اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي، شخصا په خپل د هغې موضوع په اړوندم زمونږ تجربه دیږي، زمونږ معلومات ته هغه موضوع په اړه راخستل کیږي. دا موضوع باید څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي، یعنی هر اثر هر پنځونه سی په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي، خپل هغه ځان ته یو موضوع دا او په باندې باید کره کتنه وکړای شي. یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کرکټر نه څه خواهش ولرو، آیا موږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کرکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کرکټر داسې کې یا د موږ په خوښه باندې هغه کرکټر ولوبي کوي نه لوبي. نو دا هغه څه دي چې موږ خپل په بهیر کې زده کړل او د بهیر څخه موږ ډیر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یو ښه ګڼه دا ده سره له منفي اړخونه چې کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو سره لدې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو، او موږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې ونډه اخیستې ده، او لږ یوازې دا اخس کړی و چې نقد یوازې د منفي اړخونو رابرسیره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره لدې چې په منفي اړخونه یې راخلي، مثبت اړخونه یې هم راخلي، او دغه یوه ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومې بهیروالي چې خپله پنځونه یا هم اثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډېره په سړه سینه د دوی نظریات اوري. واقعیا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کره کتنه کوو، او بیا یې هم دا ډېر په حوصله مندي سره اوري، کره کتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډېره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو یو بل به زده کوو، او بهیروالې چې دي زموږ مشانې نجونې او مېرمنې ټولې سره لدې چې زموږ منفي اړخونه موږ ته ښیي، یا هم دې واثر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه داسې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه موږ ته ښیي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي، فکر نه کوم چې د پوهنتون ورکشاپ یا هم کومو مقالو زده کړي، ډېره قوي کره کتنه ده، او واقعیا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدای شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ستاسو په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی وي چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او که نه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړې ده، او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کېده، ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډېرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کوریا آباد سلامت دي، هېڅ کله مې داسې نه دي ویلي چې دا به یې کومې دي عقدې له مخې، یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی، ټول صمیمي مخ ته ځي، هر څوک خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي، او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه هم نه بیانوي، باید دا یوه ډېره خوشبختي وګڼو، او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا یې موږ ته وایي له دې څخه باید لا یعنې موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو ښه برخه وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروالي په قدر پوه دي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعیا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لویه لاسته راوړنه بولم چې دغه زموږ بحثونه زموږ کره کتنه په صفو باندې نشریږي، دوی لولي، واقعا د دوی لپاره هم ستره لاسته راوړنه ده چې دې څخه څه زده کړي او د دې برخې مستفید شي، ځکه دې کې ډېر قوي قوي بحثونه کېږي، او دغه بحثونه له هرې زاویې کېږي، په یو اثر له هرې زاویې بحث یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده، او یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره د یو اثر په هر اړخ پوه سي، او په خپلو اثرونو پنځولو کې په ځان یې تطبیق کړي.
لکه سلی کولی میمونی کامران څخه مننه په دې خبرونه کې په وړاندې واوري چې خاطره لیکل څه ځانګړتیاوي لري.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي راډیو مجلې د پروګرام په دې برخه کې خاطر لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې برخه لري او یا یې هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې که ماتې دي که بریاوې دي پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکئ پیښې ته فکر وکړئ. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایشي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدای شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري. ځوانه لیکواله ښکلا نور خاطرې لیکي. مخکې له دې چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي، د دوی په شخ به د دوی یوه خاطره واورو.
سینوها لکتاب نه می هغه زده کړل چې کورنۍ می نو راته خودلې او ځینې وختونه به می په خپل خبرو کې د سینوها مثال ورکاو. یو ورځ په بام کې ناستو د سینوها ناول ورسته برخه می ولوسته. ما خام بو هوا ورو پورو تیار کېدا. د ناول ورسته جملې می په سختۍ ولوسته. د سینوها کتاب می بند کړ. دلته هم د تپس په سیر خایسته شمال و. که څه هم مور مې د بام نه لسیل کولو منع کړی وم، خو بیا مې هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غره ته مې وکتل. په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روښانه ښکارېده. لرې باد به کله کله د ونو خاښونه وخوځول. د سړک ننداره خو لا ښکلې وه. موټرونه واړه ښکارېدل. د سینوها کتاب مې لا په لاس کې و. کېناستم. کتابچه او قلم مې راواخیستل. د لیټر تتې رڼا ته مې د احساس په نوم لیکنه وکړه.
کولا نورمننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام درلود، زمان او مکان درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو، لا سادي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه. اوس کدی تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ؟
خاطرې خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم یې. بعضې وخت چې ډېره تنها اوسم، بعضې وخت چې ډېره دردمنده اوسم. خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نورو سره شریکې کړم. نه پوهېږم، کم غواړم خپله له ما سره یې. او ډېرې خاطرې مې لیکلې خو ما سره کتاب چې کړي.
څه رقم احساس مو مطلب دی؟ یعنې څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې بیا خاطره ولیکئ؟
کله چې زه مطالعه کوم، ځینې وختونه کله چې زه ځم کورس ته، کله چې حالات ګورم، د افغانستان د نجونو حالات، بعضې وخت زه په کورس کې چې کله نجونې ګورم د هغوی غمونه، د افغانستان خاله حالات، دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل، دې وخت کې زه چې کله ګورم مخامخ افغانستان، مخامخ غلغلونه، دوی ته چې ګورم کله چې زه زیاته غمګینه شم هغوی ته ګورم، بیا هماغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکلو ته هڅوي. ډېر زیات مې خوښېږي کله چې زه کورونه ګورم، کله چې هغه د افغانستان حالات هم بیخي هماغه منظرې غوندې دي. مثلا بعضې منظرې، بعضې کورونه واړه، بعضې چیټ، بعضې نو دغه حالات، دغه حالات ما زیاتره لیکلو ته هڅوي. نو دا حالات دي چې لیکل کوم.
انسان چې څه لیکي له مختلفو حواسو کار اخلي. دا اوس فرضاً تاسو ویل سي له سترګو کار اخلي، په سترګو کې څه غر وګوري، واړه کورونه وګوري، بیا مزړه ته راتلی چې راځي یو څه ولیکه. له نور حواس هم په تاسو باندې خاطره لیکي، مثلا په کور کې پخلی سوی او د ډوډۍ بوی. آیا دغه څه شیان په تاسو خاطره لیکلي؟
داسې شیان مې خوښېږي، خوښېږي چې خاطرې ولیکم. خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی، لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې. ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم.
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي، لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو، له دغو پخپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو. په نړۍ کې له دغو حواسو استفاده ډیره ده. څرنګه یعنی فکر دی نه کوو؟ دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، داسې په زړه کې در تیر نه شو چې هغه خبره سې مې واورېدله، هغه به راباندې خاطره ولیکله. فرزن د ترور کور ته ولاړم، د هغوی په کور کې دغه رنګه بوی تو، بیا مې دغه خاطره را په زړه شوه. فکر نه کوي سې دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي؟
دا ډېر زیات ښه، ځکه چې کله چې ته په دې باندې خاطرې لیکې ستا خاطرات من خرځي، او باور وکړئ زه په دې باندې خپلې خاطرې ډېرې لیکم. مثلا کله چې زه نری شمال حس کوم، یوه خاطره مې ذهن ته راځي، زه خپله خاطره لیکم. نو مثال په توګه ما سینوحه په هغه سینوحه خاطره مې لیکله، هغه کې مې هم یادونه کړې ده چې دلته هم د سپېڅلې نری باد و. یعنی بعضې وخت چې کله زه باد یا بعضې وخت هغه د ښکلا دي او څه چې ښکلا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته مې خاطره راولي، یعنی دې باندې باید زه خاطره ولیکم. او زیاتره وخت دا خاطره د ډېره زیاته ښکلې کوي. هم زما پلار تل راته وایي چې خاطرې دپاره حس ډېر زیات مهم وي، کله چې ته احساس ولرې بیا ډېره ښه خاطره لیکلی شي. نو دا ډېر زیات ښه. او زه زیاتره وخت خپلې خاطرې هم داسې لیکم، یو ناڅاپي کله چې یو څه ګورم حس کوم بیا زه ډېره ښه خاطره لیکلی شم هماغه وخت.
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو. تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پخدا سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال، د ټول خر کی جهان ورته حیران رام قتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران رام قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، skino shagona jorkayo mahal. nargis mein pake graudo hamel mame khlarambel ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل، دسین دس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محال. سپوک میں کڑا د زہرا پست غزل، خندا تا د تنظرو خل زر کے گڑے دلے، دستورو مست ستر کے غلے غلے رپے دلے، رو رو پہ مستی راغ لد زوانے اورے کبل، رو رو پہ مستی راغ لد زوانے اورے کبل، سند سپینو شگونا میں جوڑ کیاو محل، دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل.